د جولای په 18مه مرشو جان لیویس په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علیکم هلمند امروخ جوړ خوشاله رمو وسی او نن ورځ مهم تر دې د ما خطیره کړی وی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو است او هر چی چی است روغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره مکټاکلی ده که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ را سره په اړیکه شئ د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 55 او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو بخیر بخیر اغلی خبرونه بلې ډاکټر صاحب
سلام
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق بخیر اغلی خبرونه ته او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي د دې تاریخ چې پړه کچېره خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده د لومړي سل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سو
د چې ټول وجود سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمونږ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي وسیږي او الله پاک دې وکړي چې دا پاندېمی دوام وکړي نه شي. د هپاتایټس بي په اړه تاسو ذکر وکړ دا واقعا د دې یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. دې ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په اختا کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجي کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخر خبره ده چې یو وخت کې معلوميږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخلا کې هغه ډیر ناوخته نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي.
بله
د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوښتنه په دې شل کس کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري.
بله
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادېږي وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي مه سره وړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادېږي او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب مه سره وړي بلکې یو څه نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب مه سره وړي چې هغه هپاتایټس اي وایرس دی بي دا سي دا دي او اي او فکر کوم زمنګ د نن ورځ موضوع همدغه هپاتایټس بي اثر جوړې چې موږ هم اطلاع کې متوایو په دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده د انسان په وجود کې د نه عضو دي چې هغه د حیاتي اعضاء ویل شو چې هغه کې یو جګر ده نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي پاره باندې کېږي چې تفصیل سره خبرو
وکړو.
زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختلف شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمه ښي طرف ته یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي مترو په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترچیږي کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي دین دوایان یې همدلته هضم کیږي او د هغې البته میتابولیزم کیږي استقلاب یې صورت سره ترچیږي او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي د هغې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفرا له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره او مواد د انسان وجود نه خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت له لاسه ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي کاسم تاسو مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. که چیرې په دې اړه راته ووایي از دوستان به هم پرې پوه شي. تور زیړی او سپین زیړی، زیر زیړی، یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي چې زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نومونو باندې یادوي. تور زیړی هپاتایټس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي. تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنگ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنگ غوره کوي. دا رنگ د ادرار او رنگ لکیږي، لږ تغییر کوي، زیړ ته تور ته ورته زیړ رنگ کیږي. نو کېدای شي په همدې خاطر باندې زمونږ خلکو ته تور زیړی وایي او دا اکثره په هپاتایټس بي کې منځ ته راځي. د تور زیړی یا د لایم چې ما وویلې زیړی بیا هغه ته موږ هپاتایټس سي وایو. د هغې وایرس بیخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویلې هپاتایټس سي یو دغه جمله وایرسونو د جدانې تخیلی چې مخکې ما ذکر وکړي اے بي سي او ډي او ای. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډېر زیات دغه نه کېږي. زیړ نه لري خو په هر حال په شرطه حالاتو کې دا هم په زیړي باندې بدلېږي. په مجموع کې په دغه شکل باندې دا بندي شوې ده چې سپین زیړی او تور زیړی هپاتایټس بي ته ویل کېږي او سپین زیړی هپاتایټس سي ته. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول. چې په هغې کې 1304 هپاتایټس بي ناروغان وو او 1304 هپاتایټس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنی تشخیص شوي دي لیدل شوې ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکریننګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې او هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو اوسي خدماتو ته هلته دغه چې یو وښودل. اصلا د هپاتایټس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغې باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 822 5550 په دې شمېرو باندې راسره په اړیکه شئ. که چیرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه، وخت په خیر. بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. دیموکرا ګوري علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زایا
ډېره مننه کوم. افغان یم د کندهار.
مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لرئ کولی سئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک له پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب کچیر پجریان کی تاسو سره به خپل خبري شریک کړی.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دا چې زه یو میاشت مخې د کورنا د مرض څخه جوړ شوی یم. ځان یې د ګرته مې سره کټ وکړم سره ډېر کیلومتر کده ځار سم له کومه سلام دی راځي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پښتنه ورنه لرې دی ورور؟
او ماته کده یو وای چې عمر ته کاله ده او څورج کیږي چې په کورونا باندې اخته شوی ده.
بله یعنی یو هم یشت مخ کې په کورونا باندې اخته شوی وو اوس چې د باندې وځي یا همګرزي سبندي ورته پیدا کیږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب دا د دوه تیر سم بیا ورکړه د کوم تیر غلی و نو وسم بس یعنی ګرځم دا چې تاسو کدار دا زما کوم سبندي لرم.
بله افغان صاحب ډاکټر صاحب ویل چې عمر مو څو کاله دی؟ ډېر ښه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی شئ د راډیو له لارې واوري. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي. دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متأسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغه اکثره د انسان وجود د دې تکول کې ډېر رول
لري.
ادم کفایه کې یعنې دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت ولري ادم کفایه مان سره وړي د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګنی واقعیت موږ تاسو ته معلوم دي. په دغه حالت کې چې افغان صاحب د څه شوی دی اوس د وجود ضعیفي احساس کوي نو تر ټولو غوره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسیږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافي مقدار مایعات واخلي او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوي وشي، لکه نور بکتریایي نمو نویاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوي وشي تر څو په دغه سي یو ضعیفه حالت کې کچیر بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچیر دې خپل حفظ صحت ته توجه وکړي چې د وجود مقاومت د معافیت قد تقویه کولو ته توجه وکړي او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسيږي او هغه دا چې ډاکټر ته ورکړي هغه تعقیب کړي ان شاء الله چې دې ته خطر نه وي. او دا یو څه تمه هم ده چې د ناروغۍ د کېدو وروسته هم تر یو وخت دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري ضعیفي او خستګي احساس کوي ان شاء الله دا به ورو شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورزو، تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړی په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ
ته السلام
علیکم. سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زینه خو د راډیو غږ ته سائل صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مانانه کومه پښتنه خو می د سیو چې یو خبره ته تکلیف لرم چې د زیړې مې لاره تور زیړې به مې تداوی وکړه دا تقریبا خیمه اوس خو د خدای په ځل ده خو چې آیا د ډاکټر سره پښتنه کومه چې د تور زیړې د فارق خوراکونو کم یو به ضرر کوي چې هغه سره هغه نه باید خو زاریو کې پښتنه مې په دې ډول ده چې باید کم خوړونه سره ځان وساتي یو او زایم اوس پیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدون کې موږ ولسه نو چې تقریبا د سرتیا پیدا شولې عمر مې 55 کاله ده نو یو څه دوای کې تر هغه خېز خوراکي هغه دوای نه خوراک چې هغه څه کومه ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کومه شي.
سامه ده ډیره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، زه بیا هم تکرار کوم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب تزما مشوره دا ده چې دوی کچېرې دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی اوسېږي او د جیګر وظیفه یې نارمل وي، یعنی تابند دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جیګر وظیفه یې باید نارمل وي، کله چې تر خپل نورمال وظیفوي حالت سره تر چوي روټین نو دا داسې حالت دی چې جیګر نو د خطر نه وته دی. او په دې صنعت کې د خوراک کول شي خاص پابندې نشته، دا څه چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړل شي نو کوم مشکل نه جوړیږي. ورته خو کدا چې وی چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختلف دي، لا اوس هم په سترګو کې ډېرې لیدل کیږي، په جون باندې اوس ډېرې لیدل کیږي، نو په دې صورت کې بیا څه چې د
د زیات لحمیات او د غوړ شیانو نه یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټې وخوري او خټکي او دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنې د عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سرته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزور او ضعیفه وي، په دغه حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نه شي، جګر ډېر مصروف پاتې نه شي. نو خواږه په وجود کې تمن وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. دا هغه څه چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې خو دی ورور وایي چې نه اوس ټیسټ منفي شوی دی، نو دوی کولای شي چې هر رقم خوراک وکړي کوم پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې مستې همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي سره د مایاتو ان شاء الله دا کفایت کوي او دوی وجود به ان شاء الله ورو دي سره تخته
ان شاء الله ان شاء الله. ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه مې سره دي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویلې دا هپاتایټس بی عامل دی او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي،
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې هپاتایټس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې عمله وسایل او صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په دغه کې نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو موږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراد کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایټس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې هم د دې وینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدردي د ناروغۍ همدارنګه د هپاتایټس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایټس اے او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. یعنې د یو انسان اوبه د څښلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي نو د دې امکان څه چې هغه وایروس په دې سړو کې یادي وګو کې وی
او دا بله. خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0 2 2 2 5 50. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام د اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده، او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله. ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ آراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. سنتونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې اراز علامه نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي. نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه، د ناروغ بستره وي او خسته به وي، وجود به ضعیف وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیازو رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراض باندې همدارنګه سبب لري، او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراض علائم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراض علائم په وجود کې لیدل کېږي، خیر چې ناروغ زر تر زره پستر ته مرسته وکړي، او هلته خپل د زیړي مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو. ولی سلامونه، وخت مو په خیر. بله، هیله ده د تلیفون غک، البته د رادیو غک ټیټ کوي. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
زه احمد شریف یم، تخار د ولایت ناس کې یم. سلامونه تاسو ته او اوریدونکو.
علیکم شریف رور، په خیر اغلی خبرونه ته. کومه پوښتنه دي درلوده؟
پوښتنه ده، زه مو د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی دي. د غو رئیس نه پوهېږم چې زما سږی دی که څه رقم دی. خو ډاکتر ویلي وو چې سږی دی ډېر چټل دی. میاشت په میاشت باندې د سږي دوا کوم انټیبیوټیک خورمه. په میاشت کې چې اول تاریخ دوا وخورمه، یعنی آخر د میاشت بیا از مجبور مکلف یم چې لس دانه انټیبیوټیک یا سره د نورو دوا لږ ورسره وخورم. بیا نو یو لس یا پنځلس ورځې کش جوړومه، ښه غوښه واخلم جوړومه، خو بیا بېرته چې تاریخ پوره کېږي بیا از انټیبیوټیک باید وخورمه. یا سترکسینه و سترکسینه و داسه خورم.
ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
او زه پوښتنه لرم، د ورور خپل تکلیف د سلګون غونډې ویلې چې د زړه مشکل لرم، او کال کې څو تری ته مجبوری کوم چې انټي بیوټیک وخورم. نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک خوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور راګې باندې عملیات کلمه ډاکټر صاحب منچر په کابل کې، نو هغه خدای مرسي چار ځای دی، خو تلیفون کار نه کوي. سږي تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کړي، څو انټي بیوټیک ونه خورم ډاکټر یې را نه کړم، زه نه ښه کېږم.
مننه ورور، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري، تاسو رادیو ته غوښی. ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا و یا ستونزې دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ ورسته د غینه، اوس د فکر کوم دوی ته د سګي تکلیف پیدا شوی، وای ترڅو چې انټي بیوټیک استفاده ترې و نه کړي، وای د دوی زکام نه خکېږي او نه جوړیږي.
پوښتنه باندې د وروته زما مشوره دا ده چې دوی خپل یو چیک وکړي د الرجي یا د حساسیت، دسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټاني حالات سره مواجه کېږي. دا ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار ته ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي، که داسې وي نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو دا چې د حساسیت ټست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یا دا چې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کېدای شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري نو هغه وجود به غیر حساس کېږي او زر زر بدل زکام ریزش نه کېږي. او په موږ کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کېږي د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کېږي ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي، هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو حق او ناحق باید ونه خوړل شي. تر دا چې د کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي ترڅو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلا ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، به هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلی سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم. فرزانه
علیکم سلام ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
فرزانه سهیلا خسرلی ملکه لګینه د بغلان ولایت.
پسرلی صاحب په خیر، اغلی خبرونه ته موضوع مو تور زیړای د کومه پوښتنه لري؟
فرزانه زما خو دوه پوښتنه دي، یو د موضوع سره تړلې ده، بل د موضوع نه باندې ده. دا په موضوع سره تړلې ده پوښتنه ده، د تور زیړای یو بل انسان بل څه ځي کنه ځي، او بل پوښتنه مدا ده ډاکټر صاحب محترم چې زه ډیر کمزورې ما مازه دوا وو کې ډیر کمزورې مې دي چې دا چې په سر په دا کې مې څه نه استلې.
او لمړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړئ.
او لمړی پوښتنه دا خوردان چې دا تور زړه دي دا یو انسان خپل انسان ته ځي.
سمه ده، سمه ده. ډیره زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مې واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه زما خبره دا ده د دې راغنه ماته د څه خبره چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
bale
از دواجی نوی او کپدې عمر کې احیانا وجود کمزوري احساس کیږي، نو خله چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي وجود تر څو وکړي چې هغه د انسان متوجه دي نه او د عمر سجا تل شي. نو کمزوري نه فار په دغه عمر کې د ډیر عمر الهت نه وي کلینو هغه به کوم ناروغي وي چې هغه لپاره خله چې عمر چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فرات تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویتامینونه واخلي، پروتین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خبره دوی د انتقال لارو په اړه خبره وکړه، په اړه موږ مخکې خبره وکړه د ټول زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د وینې طریقه ده.
بله بله، یعنی کرونا غونډې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل، فقط د وینې د انتقال د لارې نه دا انتقالیږي، که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده، او اکونو د ډاکترانو د وسایلو د نفاق وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ که نه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغه نه لري، تقریبا یو شی دی، یو شی وي، سیرې هم تقریبا یو شی وي، او تداوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه وو معافیت که داسې وي چې کمزوري وي اکثره ځوانان مېند مونږ په هغه کې لږ کمزوري لري نو کمزوري د وجود مقاومت یو څه کموي په هغه کسانو کې چې د هغه مقاومت ټیټ وي د وجود نو په هغه کې دا ناروغي به اکثره مزمن حالات ته رسیږي مونږ دا ناروغي په دوه بخښ باندې ویشل شي د سیر له نظره هاد برخه هاد ډول باندې مېسره تاګي او په مزمن ډول باندې مېسره تاګي کله چې وجود ته داخل شي لکه څنګه چې مخکې ما وویل تر څلور میاشتې پورې د وینې تر څلور میاشتې پورې انسان کې اراده علائم څرګندېږي او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د مېندې یو څه وجود بیرته سالم شي نو په اکثره واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د مېندې یو څه په شپږو میاشتو کې او انسان بیرته نارمل شي چې نو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې انسان د وجود مقاومت زیات وي انسان وجود د خپل وجود لري او مقاومت د وجود زیات وي او کثیر انسان کمزور وي کم خونه وي یا د نور امراض سره ولري شکر ولري یا HIV ولري نو دا ناروغانو کې بیا وجود کمزور وي معافیت کمزور وي نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي شپږ میاشتې وخت زیات کې اخلي کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتې وخت زیات واخیست نو دې ته بیا مزمن هیپاتایټس موږ وایو چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي او تداوی هم دوامدار وخت کوم د سال کې نشي تقریبا شپږ میاشتې نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري او دا غوښته کوم چې انسان
بله ډاکټر صاحب تور زیړای د مرګ سبب هم کیدای شي
بالکل بالکل د تور زیړای کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کیدای شي موږ داسې مثالونه ډیر لرو چې دا ناروغي دمرک دمرک راتللو سبب شوی دا کله دا سمږي چې کور کې یو غړی دا نه ولري او دا نور غړي نه لغې نه لري خدای غي سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټول غړو ته انتقالېږي یو د انتقال لري بل دا هم دا کچیر دا ناروغ چې د ناروغي باندې اختر هغه وبس کې او په هغه جناس کې بل ناروغ وبس کې کچیر د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خلک یې زخم وي نو دا خلې د ځخم د لارې نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا وو بل انسان اوس کې دغه په خلې کې ځخم وي نو دا چې دغه ته هم د ناروغي انتقال شي نو موږ د دې لیدل د په کور کې یو کس مصاب وي دغه نه ټول کور د ناروغي ورته انتقال شي او په دې کور کې د ټول کم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا په دې بل وفات کیږي دغه چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمه کفایه مخکې په جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادمه کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت بلا سوال کې نو دا د مرګ سبب کېدلی شي بل چې اومبه چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډیر لرو هغه د جګر سرطان دی ځکه دا ناروغي چې په مختلفو حالات ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوی نشي نو د جګر د سرطان سبب کیږي چې هغه بیا خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خو څنګه دا پاتہ اېدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوی خاص مراکز ته هم په ځخته شکل اېد وی ملو نو نو بیا دا ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي
بله
بالکل تاسو د پښتنه د اخیسته د مرګ سره هم کېدلی شي او ډیر ناوړه خطرناک اخلاقات هم موږ سره ورولای شي لکه څنګه چې موږ
ډیر مننه اوریدونکو ته ورزو بلې سلام وخت په خیر هلو سلام وخت په خیر
علیکم سلام خوده څنګه جوړه خیر
ډیر زیاته مننه میره بنی څوک لکم زه
جان محمد افغان د علمن ولایت د ګریشته ولسوالۍ څخه
لړکنه وایم جان محمد په خیر اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لری
پوښتنه می تعقیب کړی دا اوله پوښتنه اوله غوښتنه می تاسو نه دا غوړیدونکې چې څه چې هوري یو غوړیدونکې یا یو درې وسلور غوړیدونکې اخی به علاوه ډاکټر
سامد
څه شي جواب ورکولای شي څو خاصه بیان ورکولای شي
سامد ډیره مننه
دا پوښتنه ده چې دا ټول جدي دا زړه په تکلیف مشکل دلرم دا زړه تکلیف دلرم چې ډاکټران چې ورغله مو وای دا زړه پاسو دي ساده زړه پاسو دی دا زړه پاسو پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرد ختم دي دا انټیبیوټیک چې ما پوښتنه وکړه دا انټیبیوټیک چې عمر ما هم کار کړم نو ما ته آیا دی وځه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی د ادرار من نه سره برابر دی په دغه څه ماته جواب راکړي
ډیره زیاته مننه او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري مې ربني ډاکټر صاحب
د ادرار مشکل نه سره خندې ورور نه کیږي
بندش لري
او بندش لري
هغه بیا په سرکی بیا د سیرومایز ګولې استعمال و ما برم بیا نه کوي وسه ما سیرومایز ګولې استعمال نه کوم به په تکلیف ما
نو د ترانو د ګردو د دې خبره درته نه کړی
نه نه دا هغه وای په ګردو کې کوم مشکل نشته
ښه صحیح
ډیر مننه جان محمد او بلې اړیکې ته هم ورسو بلې سلام بلی سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام ارسل خو سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل یو شرایط روغ او جوړ وي
ډیره زیاته مننه ورور مېرمنې څوک لکم زایا
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست مخبلی او خیسه هلمنه
عزیز الله کومه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب مې خورجانې پوښتنه چې د تور جړی لپاره اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته دی او موږ څه کولای شو چې دغه جړې سزا و
ډیر ښه ډیره ښه پوښتنه ډیره زیاته مننه د تاسو نه او یو بل اړیکه هم اخلو با دې غنه بیا ورشو پوښتنو ته بلې سلام وخت مو بخیر هلو سلام علیکم سلام وخت بخیر مهرباني څوک لکم زه
خیر وسه سلیمان د کندز ولایت د سیاچول سوالی نه تاسو سلام ډاکټر صاحب سلام د دې خلک چې یو نیکمرغه خړی
ډیر مننه مې ربانی پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې کنيستان چې یعنی تور جړی دغه د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاته خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي او بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نشه ده کنه دا دغه یو پوښتنه مې
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې رابه شو ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه پوښتنه تاسو اخیستې ده
او ما ده
مې ربه نه ډاکټر صاحب
نه پر څو لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا دوه موضوعات سره تړلي دي بالکل دا وروډه پوښتنه په شکل مطرح کړه کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي نو د زړه ادانې کې فایو او سوایو په انګلیسي کې ورته کانجسټن ورته یې راوي په دې حالت کې زړه رټيږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ وظیفه چې وینه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزورې شي د زړه ادانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي دا هیڅ یو ګرده هم شامل نه ګرځي د انسان د ګرځي چې هر انسان لري هغه هم په دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرارو فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفس تنګی لري د پښو پړسوب لري او د سګو پر څوک لري هم ورسره د سګو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي د کزره نشي کولای چې هغه څه د جذب کې تاسو په فهم کې
bale او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال دغه خدا دا د چې دیوریټیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا به منظم واخلي مالګه به کم اخري او وګ ډیر زیات مقدار سره ونه کی تک بهتر دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
کړي او دا کوم مشوره باندې مخکې لاسي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
پوښتنه کړې وه بالکل د تور ځینې لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر دې واکسین په نوم یادېږي درې ځلې واکسین کیږي کله چې انسان درې ځلې دا واکسین وکړي نو بیا نور بیره مکیږي دا د اخل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر ډوز کیږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د ناروغۍ نه مخکې دا ډېر مهمه ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا 130 نوي ملکونو سره په ګډه په همغږي دا پریکړه وکړه چې د هپاتایټس بي واکسین د لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول نوي ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوي کې او یا
بله
د دې استراتیجي په سر کې دا دی چې موږ چې تر 2000 کال پورې باید اندش پیزه اندش پیزه کې خلک د دې ناروغي نه وقایه کی نو وقایه تر ټولو او مهمه هغه انده واکسین
ورکړي. بله، او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو، د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او وروسته د غینه به د عام روغتیا وزارت سره خبرې وکړو.
د سلیمان ورور چې د کندور نه پوښتنه کړې وه، دیول چې په تور جوړې کې کوم خوراکونه وشي، که انسان تور جوړې لري نو کوم خوراک. هغه مخکې ما هم ویل بیا تکرارم، دی ورور ته کوم کسان چې په تور جوړې باندې مواد دي وخت دي پرې، دوی باید خوراک خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډېر واخلي، که هغه مالته ده مالته کې وي، که هغه په هندوانه کې وي، او که په نیشکر وګړو دا شیان د دې نه ډېره استفاده وشي دا بهتره ده. او دوی ویل چې که چېرې ته به سردردي وي سلاد ولري، آیا دا د ټول زري نښه ده که نه؟ بلې، سمه نښه ده، سردردي نښه کېدلی شي، اسهالات حتمي نه ده، د نورو امراضو کې هم کېدلی شي. د دې ناروغۍ عمده نښې
حالت کې
کچیر ناروغ په هغه حالت کې موجود وي، یعنی بدایل دې ناروغي ولري، کاغه حاضر کې مضمون وي، نو خره چې ور وړونه پوری واز دې او شهمیات ونه پوری او وخه غټه ورته دا شان ونه پوری.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عام روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې اوسي. ډاکټر صاحب، شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي، د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت بخیر. بخیر اغلی خبرونی ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي. په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده، چې موږ دغه ورځ نن راواخیسته، ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولی چې خبرې ولرو. د عامې روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستیامی د ستراتیژی مطابق د نړیوال روغتیایی سازمان د ستراتیژی سره په ګډه سره د هغو سره په همغږۍ سره جوړه سوې ده. زموږ هدف دا دی چې څنګه کولی شو وقایه وکړو، څنګه کنټرول وکړو، او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولې موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي. دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو، او په غټانو کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی، د دې لپاره چونکې دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده، د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو، په نړۍ کې واقعیت راځي د هغو کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړې دي، چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدود کې موږ ازموینې ترسره کړې دي، چې په حدود کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلی دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3000 چې 2800 دي کلی ډول وایي چې 3000 واقعات په درې نیم سو زرو کې مثبت راغلی دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو، چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغۍ هغه باردن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سي ټي سنټرونه لرو، چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه ده، خوست، پکتیا ده او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې ایسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو، چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علمای کرام دي، د هغو سره دغه ایسي مواد ویشو، پوهنتونونو ته ویشو، مختلفو سکتورونو ته. او کوشش مو کړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هیپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الاده د خدای په پازل سره دا لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی، لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ریجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت و، دغه څخه وروسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړې ده. دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولی موږ په مختلفو برخونو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوس هم چې چونکه 23 د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو، چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نس کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاتایټس د غونه منشا اخلي، له یو څخه بل ته انتقال کیږي، هغه سلمانیان دي یا موږ ته بار بار ورته وایي یا ویښتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه آرایش ساحې چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثره اوقات ویښتان جوړوي. نو د هغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي، نو هغه دا کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو، هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحي سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالیږي د غو لپاره باید ډیټول استعمال کی یا نور ایسي مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسوو چې هلته بعضی لارښوونی په هغه کې په نظر کې نیول سوی دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب، وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
سره لاله خلکو ته زموږ پیامونه ورسول.
ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دا تور زیړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم. دا تور زیړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هپاتایټس ته د تور زیړی نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دا صحیح د طبي لنګا څخه دا صحیح اصطلاح نه ده، ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دا د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او رسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه ماده ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه نتیجه ورکي، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوځ د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وشته الماس لري د 1 ګرام الماس لري د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانی وټونېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته سوي دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روغ شوې دي؟
ما مخکې ول چې موږ په
مونږ بله تاسو په ټوله کې راته وایست.
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې د مپرې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي 3500 موږ هپاتایټس بی مثبت شوی دي، او 2300 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکټ را مسکیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې په صد زیاته د کوم سروې مشکړې ده، او په نړیوال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا، او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنی یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاري د دې امکانات ډیر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډیر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دي، نو کوشش وکړې چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډیره مننه
چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس، دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډیره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو، د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسره مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ د یعنی د سه‌شنبه پورې نړیواله ورځ ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمو تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د مک همکارانو نه واوري. د خدای پامان.